د گرمی دولس بجے شوری دن کو د مشال ریڈیو په دیو بل خبری گڑا کې زه هارون باچا یو ور بیا لتا سرهم سلامونه درته وایم په خبرونه کې د پاکستان په کامی سملای کې د قبالی ولستا استاد د هغه غختنو په اړه ورای چې په پاټا کې د پوځي عملیاتو په اړه د دې هواد حکومت کوي د خیبر پختونخوا د گورنر سرګندونی هم درو ورو چې د قبالی سیمو د امنیت او د غلطا د بلدیاتی انتخاباتو کېدلو د احتمال په حق لیکړی دی دیو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له سفیر سره مرکه مو هم درته راوړی خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر یې اوري
د قومي سملای قبایلی غړي وای حکومت شمالي وزیرستان کې عملیات کو دروي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي وسلوالې ډلې د پاکستان د خبرې نه ګټه اخلي او نن په ګرده نړۍ کې کاتولیک عیسایان د کرسمس مراسم منځ د خبرونو لنډیز مو اوریدو اوس په مو کې بشپړو خبرونو ته د شمالي وزیرستان د قومي سملي غړی محمد نذیر وایي په وروستي حکومتي بمباری کې چې په شمالي وزیرستان کې ترسره شوې درې او یا کسان وژل شوې دي نو موړي تیر مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا کوله محمد نذیر وایي د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوې کسان ولسی خلک دي د مشال لړیو تویل حکومت یې عملیات ودروي او خلکو ته د معاوضه ورکړي
میزا کور کمانډر ته مزال وک خو کور کمانډر دفتر نه بهر و امیشتر نشم کرنل حسن ملاو شپ غی ورز بندي اش پاک یک دز بندي وشول دغه نو ورسی میسلام آباد لوري میز اسمبلی فور بند خبر وکړه چې دز بندي دا وشي مذاکرات شو رشي واکه چې کوم نقصان شوی یا اکه دکانونه لنګ شوی دي فوټو لنګ شوی دي به ګناه خل مر شوی دی چې میشت کی متلا ملاو شوی دي 73 کسون دي به ګناه خل دی خو خل بهر دی کله تل اسمان دي دې پر امیر د حکومت دا اپیل کړی چې خدای دې پر دا حالات ته ټیک شي
خبری غونډه ته د جنوبی وزیرستان د قومي سملې یو غړی غالب خان وزیر او محمد جمال الدین هم خبرې وکړې په همدې ترڅ کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي د شمالي وزیرستان د بمباری په پیښه د ځایي مشرانو سره خبرې کړې دي او دوی دا غني چې دا یو حادثاتي پیښه و انجینر شوکت الله د سرګندونی د شورو په ورځ مشال لیډیو ته وکړې
ما خپل د غزې د مشرانو سره ټلیفوني رابطه وی یو حادثه په خشوه خداغی تدارک هم مونگا لگیا دے اوکو زنی واقعات دا سی چا اچانک پیخی گی اچانک پیخی راشی اغی بیا مخنیوی سڑے نشی کولے زمان کوشش دائی چی دا غزی مشران طول سر زمان رابطی او دا دا غزی حادثاتو نبچ
گورنر شوکت الله خان ویل دا بدمرغی دا چی پا قبالی سیمو که ماشومان دا پولیو دا واکسینونو سخه محروم پاتی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او مستقل استاد ظاهر تنین وایي دا حقیقت منل شوې چې طالبان او افغان او حقانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلواله ډلې د پاکستان په خوره له پټن ځایونو دوامدار ګټه اخلي موړ زیاتوي افغان مشران او د پاکستان مشران هڅه کوي چې دې مسلې حل پیدا کړي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره شي د مشال لډیو ته ویل
The presence of sanctuaries are no longer disputable. There were
د پټنځایونو موجودګي وسته اختلاف موضوع نه ده پاتې په خو به موخته ویل کېدل چې د افغانستان لپولو د باندې ځالې نشته خو موخته معلومه و او وس دا حقیقت منل شوې ده د پاکستان لنوي حکومت او نوي پوز مشره د کابل هیلا د سولې خبرو بیا پیلول دي چې لوګدې مودې د ځند ښکار دي
peace talks that has been long overdue
ظاهر تنین وایي چې د 2014 کال نه پس په نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته په نوي بڼه دوام ورکوي د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د امنیت قومندان جنرال ظاهر وایي د شروع په سهار د شپاړسمې ناحیې په حدودو کې د یوې چاودنې له امله د پولیسو درې سرتیر ژوبل شوي دي نوموړی وایي د پولیسو سرتیرو هڅه کوله چې په سیمه کې ځای پر ځای شوي توغندي خونسا کړي خو په همدې وخت کې چاودنه وشوه د روسیې د پارلمان مشر د افغانستان د لوړپوړو چارواکو سره په امنیتي موضوعاتو خبرې کړې دي چې ورکی په روسیا کې د جوړو شو پوځي توکو د افغانستان ته د لیږدولو موضوع هم شامل ده سرګی نارش کندنه په ورځ د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی سره وکتل او ورسره د مخدره موادو پر ضد په مبارزه او د افغانستان او د روسیې ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري د غځولو په اړه هم خبرې وکړې نارش کنول په ځانګړي ډول د روسیې جوړ ایم ای ولث چولکو پاړه خبرې وشوي چې ورلمخ افغانستان ته سپارل شوی دی او په دې هم باسو شو چې که ممکنه وي دا ډول الوتکې په راتلونکي کې هم افغانستان ته ورکړل شي. ده وویل تیر کال روسیې په لویه پیمانه کې افغانستان ته خودکاره وسلې ورکړي او افغان چارواکي د نورې وسلې غوښتنه هم کوي. د مشال ریډیو نه د دې ګړې خبر نوري. د مصر پولیسو د واک نه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د واکمنۍ پر مهال وزیر اعظم هاشم قندیل نیولی دی. نوموړی د نهې په ورځ ونیول شو. په همدې ورځ مصري چارواکو د اخوان المسلمین ډله د ترهګرې ډلې په نامه یاده کړه. چارواکي وایي قندیل د خپلې واکمنۍ پر مهال د محکمې د یو عمر په ترسره کولو کې د پاتې راتلو په تور نیول شوی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي نوموړی په داسې حال کې ونیول شو چې سودان ته د تښتېدو هڅه کوله. د کاتولیک عیسایانو پاپ فرانسیس واټیکان کې د کریسمس د شپې لومړني مراسم پر ځای کړل. نوموړي په کاتولیک عیسایانو غږ وکړ چې زړونه دې لوی کړي، ځکه چې د ده په وینا که د زړونو دروازې وتړل شي او په فریب ځان خوونې باندې فخر وکړل شي نو تیارې به راخوره شي. پاپ فرانسیس به د شورو په ورځ یعنې نن د واټیکان ښار او نړۍ ته خپله وینا اوروي. په همدې حال کې د فرانسې په الف سیمه کې د کریسمس مراسم وروسته لاغې ودرول شول چې د چت یوه برخه په پادري راپریوته او په دې پیښه کې نوموړی پادري ژوبل شو. په شمال ختیځ امریکا او سویل ختیځ کاناډا کې د واورې د توپان له امله 15 لکه کورونه د برېښنا نه بې برخې شوي دي. د نهې تر ورځې پورې د توپان له امله د 12 کسانو د مړینې راپورونه ورکړل شوي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې 2000 کورونه د بجلی نه محرومه دي. کارګران هڅه کوي چې د توپان د خرابیو مخه ونیسي، خو چارواکي وایي ښایي ډېر کورونه به د کریسمس د رخصتیو تر ختمېدو پورې برېښنا ونه لري. وروستۍ خبر ده چې د تاجکستان سترې محکمې خپلو 15 وګړو ته د دوه کلونو د بند سزا ورولې، ځکه چې دوی په شام کې د حکومت ضد ځواکونو په لیکه کې جنګېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت حکومتي کمیټه وایي 15 واړه د شام د نړیوال پوهنتون زده کوونکي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رډیو نه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي وایي په فاټا کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک زیانمن کیږي او دا چې حکومت باید زر تر زره د اپریشنونو د غلړۍ ودروي.
ملي اسمبلی فوربند خبره وکړه چې د ډزبندۍ د وشي مذاکرات شروع شي. واکه چې کوم نقصان شوی یا هکه دکانونه لنګ شوی دي، هوټلونه لنګ شوی دي، په بګونه خلک مړ شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر وایي د پاکستان د قبایلي سیمو ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي ورکول به یقیني کوي.
بدقسمتی ده قبایلو چې هغوی خپلو بچو له د پولیو قطرو نه محرومه ساتي. الحمدلله موږ به خپل بچي معذوره نه پرېږدو.
او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ناټو او د افغانستان نور نړیوال ملګري به تر 2014 کال وروسته هم د ده له هیواد سره د مرستو لړۍ جاري وساتي.
There is a security, a civilian commitment of the NATO countries.
دا خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. دا هم اوریدونکو اولنې رپورت. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پاکستان د قومي اسمبلی غړي د دې هیواد حکومت غواړي چې پیاده سیمه کې د ولسي وګړو پر ضد روان پوځي عملیات زر تر زره ودروي. د قبایلو د سیاسي مشرانو وایي دغه پرشنونه د سیمې په خلکو کې د پاکستاني حکومت او پوځ ضد احساسات پیدا کوي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال رپورت راکوي.
د قبایلی سیمونه منتخب د قومي اسمبلی غړي غوښتنه کوي چې شمالي وزیرستان کې د عام اولس په ضد روان اپریشن په فوري توګه بند کړي شي او کرفیو دې هم ختم کړي شي. تیر ماښام د اسلام آباد په پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی ممبر محمد نذیر اویل چې تر دې دمه په دغه اپریشن کې 3 اویا عام وګړي وجلې شوي دي او دغه رنګ یو شمیر ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خبری غونډې په ذریعه موږ حکومت او فوج ته دا وایو چې په فوري توګه دغلته عملیات ودروي او عام اولس د جان او مال تحفظ دی باوري کړی. خبري غونډې ورستو مشال ریډیو سره خبرو کې محمد نذیر اویل
میرزا کور کمانډر ته مزال وک خو کور کمانډر دفتر نه بهر و امیشتر نه سمره کرنل حسن ملاو شپ غي ورز بندي اش پاکي دز بندي وشوله دغه نو ورسې میرزا مباته لوري میرزا اسمبلی فور بند خبره وکړه چې دز بندي دا وشي مذاکرات شروع شي. واکه چې کوم نقصان شوی یا هکه دکانونه لنګ شوی دي، هوټلونه لنګ شوی دي، په بګونه خل مر شوی دی. چې میرزا کې مطلع ملاو شوی دی 73 کسوندي بګونه خل دی، خو خلک بهر دی، کله تل اسمان دی. یدي پر امیر حکومت دا اپیل کړی چې خدای دې پر دا حالات ټیک شي.
په خبري غونډه کې د جنوبی وزیرستان ان یو څلوېختم نه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی ممبر غالب خان وزیر او ان دو څلوېختم نه د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی ممبر محمد جمال الدین هم موجود وو. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد جمال الدین وویل چې فوج د عام خلکو په ضد عملیات بند کړي ځکه چې د عملیاتو په وجه د هغوی په زړونو کې نفرت پیدا کیږي.
هلته طالبانو چرکی جنگ شروع کړی دی نو هغوی کاروایو کې الاټ حکومت والا چې کوم دغه هلته مقامي خلک هغې سره بچیان دي په هغې باندې حمله وکړي چې په هغې کې موږ دا وایو چې بې ګناه خلک مریږي. موږ دا وایو چې حکومت ته پکار دي چې د یو سړي په ګناه باندې د ټول کلي ته مجرم نه وایي, ټول کلي باندې بغیر څه دلیل بمباري نه وکړي. نو که چیرته حکومت دا جاری لري د دې سره به د حکومت خلاف په خلکو شو نفرت پیدا شي.
مشال ریډیو چې کله د غالب خان وزیر نه وپوښتل چې ستاسو تعلق خو د حکمران جماعت سره دی نو د عملیات ودرولو لپاره خپل حکومت سره مو څه خبرې کړې دي, نو په جواب کې هغوی وویل
لکه څومره زه انټرسټ په پرایم منسټر کې زوینم یا ما لیدلې ده او څومره د مونږ په انټیریر منسټر کې ما لیدلې ده ورسره د مونږ عوام ها یو عام سړی دا نه غواړي کنه چې یان د ملک ته یو نقصان سره یا یو مشکل سره د مخامخ شي. نو ریسپانسیبل سړی چې وي هغه خدا نه غواړي کنه چې یاره په خپل ریسپانسیبلټی کې دی یو نه کمای سره مخامخ شمه یا د یو شرمندګۍ سره مخامخ شمه.
یاد دی وی چې 13 اونۍ کې د شمالي وزیرستان په کجوري چک پوسټ باندې د طالبانو لخوا د حمله وروسته په سیمه کې حالات کړکېچن شو او فوج په سیمه کې عملیات شروع کړل.
له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال رپورت مو اوریدو. او د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله ویلي دي چې پاکستان په قبایلی سیمو کې به هم بلدیاتی انتخابات کیږي او د ډاټ خو دلته چې د غلطه به نور خبرلونه هم راځي. نوموړي همدارس ویلي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین کامیابولو لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. له گورنر انجنیر شوکت الله سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
دا سیدا جی جی قبائلو کے سم ممنوع شجر ممنوع نہ دا قبائلو کی بم انشاء اللہ کی گی اور ڈیر خخ چینجز با قبائلو کی راضی بلدیات بم کی گی نور معاملے بم دا سی چھ مونگ دا کوشش کو چی مین سٹریمنگ اوشی خود عوام پخوخا دا قبائلو دا مشرانو دا کشرانو دا غزے پخوخا بانی اوشی و مین سٹریمنگ مونگو
څه طریقه کار مرته جوړ کړی څنګه بلدیاتی انتخابات بی
ورجی ټوله دنیا کې بلدیاتی انتخابات چې څنګه په ټول پاکستان کې کیږي هغه د قبایلو کې کلک ډیر چینج پکې راول را به ولو موږ ته د فنډز به مسلې چې اگر ته مو حیا شي او د هغه زې د خلکو به مطالبه باندې بیا کو ځکه چې عین کې دا شیشته دی چې د عوام نو پښتنه د هر یو شي کې بیا پرزیدنت ته موږ ریکوست کو موږ یو قسم د دې مخالف نیو چې ګنې نه دی کیږي.
قبایلی پارلیمنټیرین یو شوی دی یو غوی یو غختنه کړی چې دغه کوم افسران دی په قبایلی سیمو کې په دوی د رشوت تورونه لګولي چې دا لری کړی شي یا دی بدل کړی شي. تاسو څه وایئ په دې اکلا؟
خپل ټینیور په خپل وخت بدل بدلیږي او ګنور څه تکړه تکړه خلک یا بل چا داسې کمالات کړی یا دې موږ ته خو موږ بدلو را بدلو او بدلون وخت وخت سره لګیا دی کیږي. زنی زینو کې بدلیانې وشوي زنی بکیږي دا چې کله نه دا ملک جوړ شوی دی بدلیانې بکیږي.
تیرې ورځې په شمالي وزیرستان کې په میرالی کې چې کومه پیښه شوې وه په دې پیښه کې عام ولس وژل شوی و. داسې پیښو مخنیوي لپاره څه بندوبست کړی په آینده کې؟
ما خپله د غزې د مشرانو سره ټلیفوني رابطې وې. یو حادثه پیښه شوه خو د هغې تدارک هم مونږ لګیا دی وکړو. زنی واقعات داسی چې اچانک پیخیږي اچانک پیخی راشي هغه بیا مخنیوي سره نشي کولای. زمون کوشش دی چې دا غزه مشران ټول سر زمنګ رابطي او دغه سي حادثاتو نه بچ.
د پولیو ضد کمپاین په کارکونکو باندې بریدونو کې اضافه شوې ده. دوی د تحفظ د لپاره مخصه اقدامات شت کړي لري دغه کمپاین کامیابولو لپاره.
ورجی دا حقیقت دی چې بدقسمتی ده د قبایلو چاغی خپل بچو لا د پولیو قطرونه محروم ساتي. حالانکه دا څه خبره شته دی نه هر ټایپ سکیورټی موږ ته مهیا کوم. بیا هم طریقه کار دهشتګرد دی چې هغه کله یوازې شي نو هغه هټ کوي. الحمدلله موږ با خپل بچی معذور نه پریدو او هغه ته به موږ دا قطرې رسو او زما ټولو قبایلو ته دا خواست دی چې دا ډیره سیریس مسله ده. خپل بچی را روان نسل معذور م پیدا کړو.
د قبایلی سیمو د امنیت د غلطه د بلدیتی انتخاباتو کېدلو د احتمال او د پولیو ضد کمپاین د امنیت ساتنې په اړه مو د خیبر پختونخوا له گورنر انجنیر شوکت الله سره زموږ د خبريال مرکه اوریده. او اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپریس ټریبیون وای په خبره جنسا کې د پولیو کمپاین یو د پام وړ شمیر کارکونکو او رضاکارو لدې ملا چې د پاکستان حکومت د دوی د امنیت ساتنې لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. ماشومان ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکول په پروګرام کې له برخې غستلو انکار کړی دی. په دې اړه تفصیل د فرخند وزیر ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیت خرابې وضع له امله ماشومان د پولیو څاڅکونه محرومه پاتې کیږي. په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مهم به د شیډول مطابق ترسره کیږي، خو په دغه کمپاین کې 1400 رضاکارو د برخه اخیستلو نه انکار کړی دی او دا ځل د صحت محکمې یو شمېر چارواکو هم په پولیو مهم کې د برخه نه اخیستلو دړکه ورکړې ده. د دوی په خبره حکومت د پولیو مهم کارکوونکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی اوس په دغه کمپاین کې برخه نشي اخیستلی. ورسپانه لیکي د خیبر ایجنسۍ اتو کارکونکو لوړاندې نه په دغه مهم کې د برخه نه اخیستلو فیصله کړې ده او د خپلو استفاګانو په اړه د صحت محکمې ته هم ویلي دي. دوی وایي تر څو چې غوښتنې نوي پوره شوي تر هغې نشي کولی چې پولیو کمپاین کې برخه ولري. ورسپانه د سیمې د صحت او چارواکي لخوا لیکي ځینو کارکونکو په دې لړ کې دوی ته خپلې استفاګانې رالېږلې دي. ایجنسی سرجن ډاکټر سیمین جان بیا وایي د پولیو کمپاین د ترسره کولو لپاره اوس دوی له مخکې زیات مشکلات لري. په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مهم د جنوري په میاشت کې پیلېږي او ډاکټر سیمین وایي له دغې لپاره یې 328 ټیمونه جوړ کړي چې پکې 1400 رضاکارو او یو میډیکل آفیسر د ګډون کولو نه انکار کړی دی. د خیبر ایجنسۍ پیرامیډکس ایسوسیشن د تیر ګل په ورځ یوه غونډه وکړه. دوی د خپلو مشکلاتو په اړه خبرې وکړي او دای اول تر سو چې دوی ته سکیورټی نوی ورکل شوی او د دوی د وجل شو کارکونکو کورنۍ سره مالی مرستې نوی شوی تر هغه پورې په پولیو مهم کې برخه نشي اخیستلې. د خیبر د پیرامیډکس ایسوسیشن مشر عبدالحلیم وای په 13 ورځو کې د دوی دوه پولیو کارکونکي وجل شول او په جمرود سیمه کې د پولیو مهم تر سره کول یو مشکل کار دی. هغه وای باید حکومت د وجل شو کارکونکو د کورنۍ سره ستوکړي. عبدالحلیم وای د حیرانتیا خبره ده د حکومت تر اوسه پورې دوی ته هیڅ سکیورټی نه ده ورکړي او دا هم ورته معلومه ده چې را روان پولیو مهم په دغه سیمه کې په جنوري کې ترسره کیږي، خو بیا یې هم په دې اړه هیڅ عملی کار نه دی کړی. عبدالحلیم وای باید حکومت ته وجل شو کورنیو غړو ته نوکریانې ورکړي او ورسره مالی مرستې وکړي. هغه وایي حکومت دوی ته د پولیو مهم د ترسره کولو هم وایي او په دې لړ کې هیڅ سهولتونه او سکیورټی اهم ان ورکوي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې وایي د پاکستان د پارلیمان د نیمه نه زیات غړي د دغه هیواد حکومت ته ټیکس نه ورکوي. یاد ایجنسی زیاتوي دغه موضوع د IMF او نورو نړیوالو ادارو لخوا پاکستان ته د ملاویدونکو مالی امداد او قرضو لړۍ اغیزمنول شي. د مقالې تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ګل پورس د یوې سیړنې د خبرو شوو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې تقریبا د نیمو نه زیاتو د پارلمان غړو ټیکسونه نه دي ورکړي. دا ایجنسی په خبره لدې سره د انټرنیشنل مانیټری فند یا IMF او نورو قرضو ترڅنګ مالی مرستو ته د نقصان احتمال څرګندېږي. په پاکستان کې د ټیکسونو نه ورکولو خلاف کاروایی کول IMF د 6.5 بلین ډالرو برابر قرضې لپاره مهم شرط ګرځولې دي. بریتانیا چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د 1 بلین ډالرو نه د زیاتو پیسو ورکولو ژمنه کړې ده، پر هیواد د مالی امداد بندولو په پلان غور کوي تر څو په زیات شمېر کې شتمن پاکستانی وګړي ټیکسونه ورکول شروع نه کړي. دغه رپورټ چې د پارلمان ځینې هغه غړي په ګوته کړي دي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي، د یوې خپلواکې څېړنیزې ډلې سینټر فار انویسټیګیټیو رپورټینګ ان پاکستان لخوا تیار شوی دی. اجانس لیکي یادې ډلې د پاکستان د الیکشن کمیشن د دستاویزو په بنیاد رپورت تیار کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د واکمن ګوند یو بیان طارق عظیم ویلي چې د ټیکسونو انتظامیه او الیکشن کمیشن د معلوماتو د غونډولو لپاره د مختلفو فارمونو استعمال کړی دی چې داغه په خبره هم هغوی یې زیات ښه جواب ورکولی شي. رویټرز لیکي د نورو ګوندونو ویاند ویلي دي چې رپورټ یې نه دی لوستی نو ځکه په اړه څه ویلي هم نشي. په رپورټ کې په ګوته شوو سیاستدانانو هم د رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورنۍ پیداوار په مقابله کې د ټیکسونو تناسب ډیر کم دی او د یو نه کم فیصد خلک په معاش باندې ټیکسونه ورکوي. بلخوا د پارلمان د غړو د سرکاري تنخواه نه ډېرې کمې پیسې په ټیکسونو کې کټ کیږي، خو د زیاتره بیا د پیسو نورې ډېرې ذریعې هم موجودې دي. اجانس د رپورټ لیکوال عمر چیما د خلی لیکي که سیاستدانان په خپله ټیکسونه نه ورکوي نو دوی له اخلاقي پلوه واک له لاسه بایللی دی چې په نورو خلکو ټیکسونه ولګوي. په پاکستان کې د خزانې وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د دسمبر په میاشت کې ټیکسونه په سلورو کې یوه برخه زیات راغونډ شوي دي. د عمر چیما په خبره کله چې د مرسته ورکوونکو هیوادونو لخوا پر پاکستان فشار زیات شي نو د حکومت لخوا پر ولس بالواسطه ټیکسونه زیات شي چې یوازې غریبانان ترې متاثره کیږي. دغه په خبره په لسو کې یو د پارلمان غړي د ټیکسونو انتظامیه سره کله ځان نه دی رجسټر کړی. اجانس لیکي وزیر اعظم نواز شریف په مئی کې په واک کې د راتللو په وخت څرګنده کړه چې تیر کال یې په آمدن باندې $26,000 په ټیکسونو کې ورکړی دي، خو بیا فیډرل بورډ آف ریوینیو ویلي چې نوموړي $22,000 ورکړی دي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا په دې اړه فیلحال څه نه دي ویل شوي.
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار د امنیتی وضعیت په اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د دغه ولایت د پولیسو له مشر جنرال فضل احمد شیرزاد سره خبرې کړې دي او ور باندې جوړ کړې دغه رپورت یې مونږ ته را لېږلې ده.
د تیرې سمودې رئیس د ننګرهار اکثر ولسوالیو امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ بلل کیږي او خلک نشي کولای شي په آزادانه ډول لرو پرتو سیمو ته تګ راتګ وکړي. ګڼ شمېر ننګراریان دا اندېښنه لري چې که امنیتی وضعیت ښه نه شي نو راتلونکو ټاکنو کې به ډېر خلک خپله رایه استعمال نه کړي. خو د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی په یو امنیتی پلان کار کوي چې له عمله به یې خلک وکولی شي چې په ډاډه زړه خپلې رایې استعمال کړي.
زه متقین یم چې په دغو عملیاتو چې موږ په ډېرو ولسوالیو کې لرو انشاءالله تر درو میاشتو به موږ خلکو ته زیری او ډاډ ورکړو چې د درو میاشتو په جریان کې به موږ خلکو ته ډېره زمینه مساعده شي چې خپل رایې و هغه چا ته ورکړي چې د دوی په خوښه وي او اوږدې لارې د ولسوالیو لپاره د ولسوالیو اطرافونه به انشاءالله دا ډېر ژر امن شي چې خلک خپل رایې استعمال کړي او
د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ یو له هغو څخه ده چې اکثر وخت ترېنه د نامنیو خبرونه راځي. دا چې پولیسو د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، ښاغلی شیرزاد دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
خوګیانو ولسوالۍ لپاره موږ ډېر جدي پلانونه لرو چې هغه په ډېر لنډ موده کې تاسو واورئ. اوس موږ لنډمهاله ځینې عملیاتونه ترسره کوو تر څو دښمن هلته وځپل شي. موږ په ډېر نږدې وختو کې د محلي پولیسو ډېر ښه پروسه لرو هلته چې تر وزیرو بازار تر پایه پورې به هلته امنیتي پوستې جوړې کړو. څه موده وخت غواړي، لوجستیکي اکمالات پکار دي، هلته پرسنل پکار دي.
ویل کېږي چې په ننګرهار کې ځینې وسله وال له نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته خوشې کېږي، خو جنرال شیرزاد دا نه مني او زیاتوي چې هیڅ وسله وال سره به رعایت ونه کړي.
هر وسله وال طالب چې په جګړه کې زموږ سره جنګیږي هغه به له منځه ځي، او چې ژوندی نیول کېږي هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارو. ولسي خلک یا مشکوک خلک چې هغه باندې جرم اثباتیا دلایل نه لرو هغه موږ ناچار مجبور هغه خوشې کېږي، ځکه دغه څخه نه وسلې په لاس راغلي دي، دغه څخه نه مهمات په لاس راغلي.
جنرال شیرزاد وړاندې وایي چې له ملي اردو او ملي امنیت سره په ګډه په یو امنیتی پلان کار کوي چې له عمله به یې په ټول ننګرهار کې امنیت قائم شي.
له جلال آباد زمونږ خبریال اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په پرتله روان میلادي کال چې لای 15 ورځې پاتې دي د افغانستان صادرات څه باندې دوه برابره زیات وو. د وزارت وایي د افغانستان صادرات په 2012 کال کې 28 میلیونه ډالر وو، خو د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هغو اندازه تر 30 میلیونو ډالرو واوښته. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې د پانګونو د فرصتونو زیاتوالي سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو او نورو شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان صادرات د 2012 میلادي کال په پرتله پر 1 میلادي کال کې چې وروستۍ ورځې دي څه باندې دوه برابره زیات شي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیده، خو د 2012 میلادي کال په وروستیو شپږ میاشتو کې دغه اندازه تر 100 میلیونه ډالر واوښته.
زمونږ صادرات د تیر کال په پرتله باندې ښه وو، یعنې په تیر کال کې تازه میوو او ترکاری ته وګورو چې عمده صادرات یې د افغانستان تیر کال 2.5 میلیونه امریکایي ډالر وو پیرو کال کې، ولې په ست کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیونه نه واوښتل. یعنی تیر کال 2.5 میلیونه وو او ست کال په شپږو میاشتو کې 3 میلیونه امریکایي ډالر څخه واوښتي دي، او دا کال چې پوره کېږي صادرات بیخي زیات شوي دي تیر کال په پرتله باندې نسبت وایي. راته
د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره تازه او وچې میوې، پنبه، ترکاري، غالۍ او نور اقلام شامل دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د صادراتو په پرتله زیات واردات لري چې اندازه یې په کال کې 6 میلیارد ډالر ته رسیږي. افغانستان یوازې د 3 میلیارد ډالر په اندازه تیل واردوي. داسې اندېښنې ولاړې سوي چې له افغانستان څخه پانګه په وتو ده، او تر 2014 میلادي کال وروسته شاید افغانستان سوداګري او صادرات دغه راز واردات هم اغېزمن سي. خو د سوداګري او صنایع وزارت ویان ښاغلی غازی خیل بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي. دی وایي هغه قراردادیان به شاید زیانمن سي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې قراردادونه او پروژې درلودې.
هغه سوداګر چې هغه پروژې لري یا قراردادیان دي د خارجي ځواکونو سره، طبعا په 2014 کال کې خارجي ځواکونو حضور په افغانستان کې کمیږي، کله چې د دوی حضور کمیږي نو د دوی مصارف هم کمیږي، د دوی کار به خرابیږي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ښه فرصتونه شته. دنیا ملاقمندي لري او افغانان هم غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د پانګې وتلو سوداګري او پانګونه زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پرون په یو کانفرنس کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي، ځکه د دې تړون د لاسلیک د ځنډېدو له کبله له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او دا کار به د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
سالم احمد سالی او بل خوریدونکو د افغانستان د پوهنې وزیر د دې هیواد دولت پر وسلوال مخالفینو غږ وکړل چې خونځي ونتړي او ماشومان د پوهنې له حق څخه بې برخې نه کړي. دا غوښتنه د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د سې شنبې پر ورځ په کابل کې د خونځایو د شوراګانو په ملي غونډه کې وکړه. قسیم سولمل پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د شونځیو د شوراګانو غړي و که څه هم په هیواد کې د پوهنې پراختیا د پام وړ وبلله، خو ویل چې په ځینو سیمو کې لا هم د نامنۍ له امله ځینې ستونزې موجودې دي. یو شمېر د استازو چې د شونځیو د شوراګانو په ملي غونډه کې په کابل کې ګډون کړی و وویل چې لا هم یو زیات شمېر انجونې شونځیو ته نسي تلای او په ولایتونو کې کافي ښځینه ښوونکي نسته. د کندهار د شونځیو د شورا یو استازي عبدالملک مرادي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې ولایت کې شاوخوا نیمای شمېر شونځي تړلې پاتې دي.
کندهار ولایت دونه امن ولایت او غلطه تقریبا 3500 شونځي لري چې د غوڅه چې اوس 200 شونځي د زکونکو مخ باندې خلاص دي. دا یو ستونزه موږ لرو، دا ستونزه موجوده ده چې شزینه زکونکو بیا مکاتب ته بعض ولسوالۍ کې نشي تلای. یو وزنې غوښتنې موجوده ده تر څو خزینه شونځي ته لوړ امتیاز ورکړه، تر څو ولسوالۍ کې شزینه زکونکو د شونځي ته درتلو لپاره لار هواره شي.
د کونړ د شونځي د شورا یو استازي نجیب الله حقیار بیا ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت خلک چاته اجازه نه ورکوي چې شونځي و
مونږ 490 بابا په خوځی لرو په ټول کونړ کې چې دا ټول فعال دي، ټول دروازې د شاګردانو په وړاندې خلاصې دي، هیڅ قسم امنیتي ننګونه نشته او ولس په خپلو حمایتونو باندې د ننګونو مخه نیولې ده او مالف په وړاندې چې کوم مشکلات دي د دې مخه نیول ده.
د شونځي شوراګانې لس کاله مخکې کله چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړولو پروګرام جوړ شو د پوهنې وزارت لخوا رامنځته شو. د پوهنې وزارت وایي اوس مهال د شونځي شاخوا 14 سیمه ییزې شوراګانې فعالیت کوي. د شوراګانې عام خلکو ته د پوهنې په اړه پوهاوی ورکوي او کورنۍ هڅوي چې خپل اولادونه شونځي ته واستوي. اخو د پوهنې وزارت وایي دوی په 13-15 کلونو کې د همدې شوراګانو په مرسته وکولای سول چې له 200 تړل سو شونځي څخه 200 بیرته پرانیسي. خو د وسلوال مخالفینو د ګواښونو او جګړو له امله د سلګونو شونځي لا هم تړلې پاتې کېدل د پوهنې د پراختیا په مخ کې یو لوی خند بلل کېږي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ په دې غونډه کې یو ځل بیا د دولت له وسلوال مخالفینو وغوښتل چې د شونځي له تړل کېدو لاس واخلي.
اگر جنگ میکنین در مقابل امریکا،
جنگ دی وای کتا سول امریکایانو ناتو ملی اردو او یا ملی پولیس سره جنگ کوي، شاید کوم دلیل ولري او یا همونه لري چې لشتل لشت تاسو قانې کړی، خو په کوم دلیل ځانته د قناتور کوي چې زموږ اولاد نه پرېږدي، خدای او پیژني، د خدای رسول او پیژني، کوم دلیل دی چې تاسو زموږ ماشومان داسې وزایته لتاک څخه منه کوي؟
کوم دلیل است چې ما اولاد ما را منه میکنین؟
د پهنی وزارت د معلوماتو لمخې وس محل په افغانستان کې شاخو لس ملیون زده کوونکی شونځي ته ځي، خو نامنی اقتصادي او ټولنیز ستونزې او شمیر ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلې چې زرګونه ماشومان په ټول افغانستان کې د شونځي لتاګه محروم پاتې سي.
قسیم سولمل اوریدونکو او دولس نیمه بجې کېدونکو دي د نجیب امیر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
قومی اسمبلی کې د پاکستان د قبایلی سیمو غړي وایي د شمالي وزیرستان په وروستیو عملیاتو کې درې اویا کسان وژل شوي دي. دوی د حکومت نه د عملیاتو د ودرولو او اغیزمن شو خلکو ته د معاوضې د ورکولو غوښتنه کوي. په همدې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وایي د شمالي وزیرستان د بمبارۍ په پیښه یې د ځایي مشرانو سره خبرې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د لیدلو پر مهال پاکستان سره د سوداګرۍ د اړیکو په غځولو خبرې کړي. پاکستان هیله ښکاره کړې چې ترکی پانګه اچوونکي به دلته پانګه اچونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي دا منل شوی حقیقت دی چې د طالبانو حقانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د پاکستان په خوره له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د امنیت قومندان جنرال ظاهر وایي د شروع په سهار د شپاړسمې ناحیې په حدودو کې د وی چاودنې له امله د پولیسو درې سرتیري ژوبل شوي دي. نوموړی وایي د پولیسو سرتیرو هڅه کوله چې په سیمه کې ځای پر ځای شوي توغندي خونسا کړي، خو په همدې وخت کې چاودنه وشوه. د روسیې د پارلمان مشر سرګی نارشکن د نهې په ورځ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ورسره د مخدره موادو پر ضد په مبارزې او د افغانستان او د روسیې ترمنځ د پوځي تخنیکي همکارۍ د غځولو په اړه خبرې وکړې. په شمال ختیځ امریکا او سویل ختیځ کاناډا کې د واورې د طوفان له امله 15 لک کورونه له برېښنا بې برخې دي. د نهې تر ورځې پورې د طوفان له امله د 1200 کسانو د مړینې راپورونه ورکړل شو. د تاجکستان سترې محکمې خپلو 15 وګړو ته په دې تور د 2 کلونو د بند سزا ورولې چې دوی په شام کې د حکومت ضد ځواکونو په لیکه کې جنګېدلو. 15 واړه د شام د نړیوال پوهنتون زده کوونکي دي. او کیتولیک عیسایانو له بېګا راهیسې د کرسمس مراسم پیل کړي دي. په فرانسیس په واټیکان کې د کرسمس د شپې لومړني مراسم پر ځای کړل.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالې اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صحت صوبایي وزیر له اړخه هسپتالونو کې سهولیات ورکولو، د اوبو د وتو او د صفایي انتظام ښه کولو په اړه ورکړې شوې هدایت. د دې خبرې اعتراف کوي چې صوبې په هسپتالونو کې معاملات هم هغسې دي او څه بهتري پکې نه درغلي. ادارې زیاتوي ولسی خلکو لخوا هسپتالونو کې علاج، صفایي او نورو مسلو په اړه شکایتونو کې مسلسل اضافه روانه ده او د دې د هوارولو رفتار هغه رنګ نه دی څنګه چې ورلداوي شوي وي. ادارې په وینا د اصلاح لپاره حکومت د هسپتالونو چیف اگزیکټیو د لری کولو فیصله هم وکړه، خو د هسپتالونو نوی مشرانو کارکردګي د غوینه هم مختلفه نه ده او هم دغه وجه ده چې صحت په شوبه کې په حکومتي دعوو د اولس اعتماد ختميږي. اداره وايي خبر دا وي چې حکومت داسې معاملات سنجیدګي سره واخلي او د بیانونو او دعوو په سي اولس څخه علاج سهولتونو ورکول باندې توجه ورکړي، نو داسې به د اولس شکایتو ازاله وشي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د ګل ورځ راسي غړمل کې لوډ شیډنګ یو ځل بیا شروع کړی دی. ادارې مخکې لیکي موجوده حکومت له اړخه د بجلی بحران ختمولو کمزوري ورکړی شوی وو، نو د اولس امید پیدا شوی وو چې بجلی لوډ شیډنګ به ختم شي، خو معاملې تر اوسه پورې هم هغه سیدا او څه بدلون پکې نه دی راغلی. ادارې په وینا د بجلی د کموالي یو وجه هر ورځ 1 میلیون کیوبیک ګیس ټیکسټایل سیکټر ته ورکړی کیږي، چې له وجې 1400 میگاواټ اضافي د بجلی کموخت خطرغلې دي. ادارې وايي بجلی پیداوار زیاتول لپاره ضروري اقدامات دي پکار راوستې شي او په هنګامي بنیادونو متبادل توانای سره داسې طریقې دي تلاش کړې شي چې د سنه د اولس مشکلات کم شي. ادارې اخیره کلی کې د سره دا خبره هم ضروري ده چې حکومت اولس ته تسلی ورکولو پسې اغوی د حقایقو نه خبر کړي، نو داسې به په ذهني توګه اغوی هر قسم حالاتو ته تیار وي او د حالاتو نه به هم نه مایوسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې وایي د چین په مالی مرسته په کراچي ښار کې د بجلی ګر د منصوبې پرانسته تیر میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وکړه. خو دا ایجنسی وینا په دې اړه چارواکو ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي. رائټرز وایي د چین له لوري د مالی مرستې دستاویزونه ایجنسی کتلي چې په کې لیکل شوی د چین د جوهري همکاري ملي ادارې له پاکستان سره ژمنه کړې چې د منصوبې لپاره به شپږنیم ارب ډالر ورکوي. د دې منصوبې له مخې به دوه بجلی ګرې جوړې شي او د هر یو د بجلی جوړولو صلاحیت به یولس زره میگاواټ وي. د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن مشر انصار پرویز رائټرز ایجنس ته که څه هم له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې، البته دومره ورته ویلي چې د جوهري بجلیګر د چلولو په اړه چین پر پاکستان باور پیدا کړی دی. ایجنس زیاتوي پاکستان دا وخت 15 زره میگاواټ بجلی ته ضرورت لري خو یوازې یولس زره پیدا کوي. پاکستان تر کال 2050 پورې 40,000 میگاواټ بجلی پیدا کول غواړي. ایجنس وایي چین وار له مخه د دوو جوهري بجلیګرانو په جوړولو کې د پاکستان مرسته کړې ده. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل رپورت کې وایي په داسې حال کې چې د امریکا له لوري افغان حکومت ته د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره ورکړل شوی 1 دسمبر ته یوه هفته پاتې ده، امریکا له خپلې خبرې پر شا کېږي. خو د ورځپاڼې په وینا بیا هم له افغانستانه د ټولو ځواکونو د رایستلو په اړه د امریکا خبرداري لا هم برقراره دی. د ورځپاڼې په وینا دا خبره ورته افغان او امریکایي چارواکو کړې ده. نیویارک ټایمز زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی دریز لري چې د 2014 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. له دې انکار وروسته د ورځپاڼې په خبره لوړپوړو امریکایي چارواکو دا دمکی ورکړه چې که تړون د کال تر پایه لاسلیک نسو نو دوی به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه راوباسي. یوه امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې اوس هم له افغانستانه د فوجانو په مکمله توګه د رایستلو خبره د پلان حصه ده، خو د په وینا که امریکا امنیتي تړون غواړي نو لږ څه انتظار به کوي. خو نیویارک ټایمز وایي پوښتنه دا ده چې امریکا څومره انتظار کولای شي. د ورځپاڼې په خبره په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له احتیاطه کار اخیستی دی چې ګواکې په واضح توګه د یو بلې وروستۍ نیټې په اړه خبره وکړي.
عبدالحی کاکړ وو چې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت روانه تیره یه هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د روسیې د ولسی جرګې مشر پرون په کابل کې د افغانستان له ولس مشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. سرګی نروکشن له ولس مشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته وویل چې هیواد یې تیر کال یو زیاته اندازه وسلې او مهمات افغان ځواکونو ته ورکړي او دا چې په دې برخه کې د افغان حکومت پر نوو غوښتنو هم غور کوي. هغه زیاته کړه چې مسکو به د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره خپل 1500 روزونکي افغانستان ته ولیږي. سالی محمد سالی نور تفصیل راکوي.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري پراختیا د ولسمشر حمید کرزی او د روسیې د ولسی جرګې د مشر ترمنځ د پرونیو خبرو له عمده موضوعاتو وه. د روسیې د ولسی جرګې مشر سرګی نروشکین له ولسمشر حمید کرزی سره په کابل کې وکتل. د ترکتنې وروسته وویل روسیې تیر کال زیاته اندازه وسلې افغان قواوو ته ورکړي او افغان چارواکو ورڅخه د زیاتو نورو وسلو غوښتنه هم کړې ده. سرګی نروشکین د ایم آی ولس ډول ترخیل وتکو یادونه وکړه چې مخکې افغان پوځیانو ته ورکړي وي. د افغانستان ته د دغه ډول نورو الوتکو د لیږد پر امکاناتو هم خبرې وکړې. نروشکین په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت تر هغه وخته چې د افغانستان خپلې قواوې په پښو درېږي یوه اړتیا وګڼله.
В настоящий момент, так сказать,
присутствие международных.
اوس مهال د نړیوالو سلساتو ځواکونو او نور پوزیونو حضور یو اړتیا ده چې د دې هواد امن او ثبات تضمین شي. موږ د غرض درکو چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کتوان پیدا کړي او کولای شي د افغانستان امن او پرمختیا تضمین کړي. څرګنده ده چې په دې هواد کې به د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه وي. روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وایي له افغانستان څخه قاچاقېدونکو مخدره موادو زیان وراړولی دی. مسکو په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. د روسیې د ولسي جرګې مشر وایي هیواد یې تیار دی د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې 1500 متخصصان افغانستان ته ولیږي چې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې افغان ځواکونه وروزي. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې سرګي نروشکین د کابل او مسکو ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو سره لیوالتیا وشوده. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې ویلې دي په سیمه کې د روسیې د قوي رول غوښتنه کوو او د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم ګڼو. د افغانستان او روسیې اړیکې رتبه چارواکي په داسې حال کې په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې د ستراتیژیکو همکاریو خبرې کوي چې کابل د امنیتي او دفاعي تړون پر سر له واشنگتن سره په چنه وهلو بوخت دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د حضور امکان برابروي. افغانستان د دغه تړون د لاسلیک لپاره ځینې شرایط لري.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون دې پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاوکم 4 بجې او د خالی پروس پاوکم 2 بجې.
اوریدم کور پاکستان خبریدون کې د انګریزی ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې د هغو یو شمیر مسلو یادونه شوې چې په اړه د پاکستان په درو صوبو کې اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه پیل کړي دي. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د غستونزو د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر ناور.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې هر وخت سیاسي ګوندونو لخوا د سنا څخه خبرې خلاف احتجاج روان وي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د حکومت په 500 کالو موده کې تر اوسه شپږ میاشتې شوې دي او دغه صوبې ترڅنګ په درو صوبو کې د حکومتونو خلاف مظاهره روانې دي. په پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په شمول د ګرانۍ خلاف احتجاج وشو. په خیبر پختونخوا کې د ډرون بریدونو خلاف د تحریک انصاف ګوند احتجاج او بیا د دفاع پاکستان کونسل له اړخه چې اکثره په نورو احتجاجونو کې د تحریک انصاف ملګری وي خو دا ځل یې په خیبر پختونخوا کې د حکومت د پالیسو خلاف مظاهره کړي. په سین صوبه کې بیا متحده قومي موومنت د پیپلز ګوند خلاف د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د دغه حکومت د پالیسۍ خلاف احتجاج وکړو. په 13 لږه موده کې د ملک په سنا برخه کې احتجاج روان وي او دا خبره څرګنده ده چې د نوي حکومت د راتګ سره خلکو ته خاص بدلون په نظر رانغه. ایکسپریس ټریبیون لیکي د ملک ته امنیتی اقتصادي مسلو او د خارجه پالیسۍ د بدلون لپاره به په ګډه کار کول وي او کوچيري حکومت پر اختیار غواړي دغه مسلې هواري کړي نو باید پر دې سنجیده کار پیل کړي. ورسپن لیکي دا وخت درو صبح په مرکزی خارونو کې احتجاجونه روان دي او خوده خبر چې په راتلونکو کې به لا نور سمرا احتجاجونه تر سره کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د سیاسي چارو د پوه ډاکټر رسول بخش رئیس یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په یو هیواد کې انقلابي بدلونونه هله راتلی شي چې په تعلیمي نظام کې یې اصلاحات راوړل شي. شاهین بنیره د دې مقالې مهم ټکی وروي.
ډاکټر رسول بخش رئیس لیکي د کامیابۍ لپاره کوم لنډ لار نشته. پرمختیا او د ټولنې بیا جوړښت یو سپیشل فکر سره سره په کړاو او اخلاص اډانه لري. داسې د نړۍ په نور یو شمېر هیوادونو کې شوې دي او په پاکستان کې هم کېدی شي. د دې فکر بنیاد دا دی چې د ټولنیز بدلون لپاره د خاموشو تحریکونو او ولسی خیرخېګړې په پالیسو توجه ورکړل شي او بیا ورسره ډېر پیاوړی سیاسي تحریک هم ملګری شي، نو د قومي ژوند په هر میدان کې انقلابونه راتلی شي. نوموړي لیکي په پاکستان کې د میډیا او ولسی خیرخېګړې تنظیمونه د داسې تحریکونو مثالونه دي. د دوړو تحریکونو په ټولنیز ژوند ډېر اغېز پرېښې دي، خو په دې کې د ټولنې ډېر مهم ازادي او خلک واکمن کول دي. د نړۍ په ډېرو پرمختللي هیوادونو کې هم هر څوک واکمن نشي کېدی، خو رښتیا دا دي چې په میلیونونو خلک خپلواکي احساسوي. موږ ته معلومه ده چې د میډیا او ولسی سازمانونو نقادان هم لږ نه دي، ولی بیا هم چې دا دواړه د ټولنیز بدلون کوم صلاحیت لري د هغې نه انکار نشي کېدی. دا ټولنیز بدلون یو بل شکل دادی چې اوس ډېر خلک خپلو بچو ته معیاري تعلیم ورکول غواړي او د دغه غوښتنه هم کوي. ډېرې داسې غریب کورنۍ دي چې د شخصي انګلیش میډیم سکولونو خرڅ زغمي، خو ولې خپلو اولادونو لا د معیاري زده کړو بندوبست کوي. تعلیمي نظام د ولسی بدلون لاره ده. د میډیا او ولسی سازمانونو وده د تعلیم نه بغیر ممکنه نه وه. په پاکستان کې نه خو پوځي واکمنو او نه سیاسي مشرانو ولسی تعلیم لا په خپل ایجنډا کې پوره ځای ورکړی دی. درې داسې وجه شته چې له کبله د تعلیم په وسیله د بدلون راوستلو معامله نه هواریږي. وړومبی د یو منظم اوږدمهاله او تحلیقي تعلیمي پالیسۍ نشتوالی، دویم د جاګیرداري او قبایلي نظام له کبله د زده کړو په لاره کې خنډان، او دریم د تعلیم د محکمې هغه چارواکي یا بیوروکراسي چې د معیاري زده کړو سره د تړلو پوښتنو ځواب نه کوي. ډاکټر رسول بخش رئیس په پای کې لیکي د تعلیم قانوني نظام د غریبانو لپاره د واک او ازادۍ ګټلو یوازینۍ لاره ده، او اوس هم ناوخته نه دی که په دغه اړه په کار ګوتې پورې کړی شي.
شاهین بنیره اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې ډان په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي او پترس کې دغه هیواد د ماشومانو او ځوانانو د مذهبي افراطي کېدو د احتمال په څیر موضوعات راغستې دي. د دې رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي د پاکستان په دینی مدرسو کې چیز د کونکو ته څخودل کیږي په دغه هیواد کې د سخت دریځ نظریاتو په ترویج کې ستر رول لوبوي. رپورٹ زیاتوي هغه مدرسې چې د اتیایمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال په پاکستان کې جوړې شوې، له هغو سره توپیر درلود چې تر دې پخوا د هند په نیمه وچه کې جوړې شوې وې. رپورٹ وایي په دغو مدرسو کې بعد د دینی مضامینو نه پرته عصري مضامین هم خودل کېدل. رپورٹ کاږي د نوو مدرسو په نصاب کې زیاتره د اسلام پر سیاسي اړخ تمرکز وشو. یو داسې اسلامي پوز په وجود کې راغلو چې هدف یې د شوروي او لویدیز قوتونو پر ضد د مبارزې نه پراخ شو او پر ټولنه د سخت دریځ اسلام ورتپل وګرځېدل. ورځپاڼې په اسلام آباد کې د امن پر موضوعاتو له یو څېړنیز مرکز سره د کار کوونکي محقق عامر رانا خبر راغستې چې وایي په 1909 کال کې په پاکستان کې 1500 او اویا دینی مدرسې وې چې لس کلونه وروسته د شمېر 2000 ته ورسېد. نوموړي زیاتوي له دې مدرسو سره له بېلابېلو سرچینو لخوا مالی مرستې کېدې. سعودیانو وهابی مدرسو ته پیسې ورکړي، کومې چې د رانا په خبره د مذهبي افراطي ذهنیتونو جوړولو مرکزونه بلل کیږي. هم د رانا له وینا سره سم په بهرنیو هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو بیا د پاکستان دولتي دارو ته پیسې ورکړي چې له دیوبندي مسلک سره تړلې مدرسې پر جوړې او مضبوطې کړي. د ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي له بده مرغه د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي په مخه نیولو کې پاتې راغلي دي. رپورٹ زیاتوي په پاکستان کې د پام وړ شمېر داسې مدرسې هم شته چې د خلکو پر شخصي مرستو پایږي او د دې هیواد له حکومت سره راجستر نه دي. په رپورٹ کې په پاکستان کې د حکومتي سکولونو په نصاب کې د موجودو نیمګړتیاو او د ماشومانو د زده کړې لپاره د ناکافي اسانتیاو یادونه هم شوې ده. د رپورٹ له مخې هم دغه وجه ده چې په شخصي سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لړۍ تیزه شوې. لیکنه زیاتوي په یو شمېر دغه رقم سکولونو کې هم ماشومانو ته د مذهبي سختدریزې تعلیم ورکولو له امله اندېښنې ښودل کیږي. د رپورټ په پای کې راغلي د پاکستاني سکولونو پر تعلیمي نظام وخت په وخت نیوکې کیږي او د تعلیمي چارو پوهانې د رغولو لپاره وړاندیزونه هم کوي، خو ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان حکومت دغه خبرو ته غوږ نیسي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او مستقل استازې ظاهر تنین وایي دا حقیقت منل شوی چې د طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د پاکستان پر خاوره له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. نوموړي زیاتوي افغان مشرانو د پاکستان اوسني او پخواني مشران هڅه کوي چې د دې مسلې حل پیدا کړي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې لپاره لار هوار شي. افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په هکله نوموړی وایي چې تر 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته په نوې بڼه دوام ورکوي. لکه غلی تنین سره په نیویارک کې زمونږ همکار احمد شاه اعظمی مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سفیر صاحب، تر 2014 کال وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ باید څنګه همکاري وي؟
There is a security, a civilian commitment of the NATO countries.
د ناتو غړو هیوادونو هغه هیوادونو چې افغانستان سره استراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي او لمرستندوی هیوادونو لخوا له افغانستان سره د همکارۍ ژمنې شوې دي چې دا هیواد په خپل پخو ودروي، چې افغانستان په پوځي او ناپوځي دواړو توګو په خپل ځان تکیه شي. دا ژمنې په 2011 زیږیز کال کې په لیسبن او بیا په 2012 زیږیز کال کې په شیکاګو کې شوې وي. دا مرستې به تر 2014 زیږیز کال وروسته تر یوې لسیزې پورې کیږي چې موږ ورته د افغانستان د بدلون لسیزې وایو. نو چې دې ته موږ ګورو نو د اړیکو نوعیت او بڼه به د اوسنۍ هغې په څیر نه وي. نړیواله ټولنه به د افغانستان ملاتړ ته په نوې بڼه دوام ورکوي، یعنې د یوې لسیزې پر مهال چې هغوی په افغانستان کې په فوق العاده ډول موجود ول، هغه موجودیت به نور نه وي. و خلک خبري کوي چې په افغانستان کې به تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات څنګه وي او هغه به په څه ډول له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اړیکو اغیز ولري. خو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته دا واضح ده چې تر 2014 زیږیز کال وروسته د بدلون یا د افغانستان د بدلو حالاتو په لسیزه کې به موږ دا اړیکې په نوي ډول په نوي بڼه جوړوو.
افغان لسمشر حامد کرزی هر وخت وایي چې د افغانستان شخړه کورنۍ نه بلکې تر ډیره حد بهرنۍ بڼه لري، یعنې دا ګډوډي او جنجال لنور خو راغلي دي. هغه وایي که بهرنیان په ځانګړي ډول امریکا او پاکستان وغواړي نو ثبات راتلای سي. ساس پاند آی په تیر 12 کلونو کې افغانستان توانېدلی دي چې نړیواله ټولنه په دې هم نظر کړي.
افغان پرزیدنت حامد کرزی ریپیټډلی ټاکټ اباوت the source of
افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا په سیمه کې د ناامنۍ او بے ثباتۍ په سرچینو او لاملونو غږېدلې دي. هغه په وار وار ویلي دي چې د سیمه یا نړۍ سولې ته ګواخ له افغان کلیو نه دی ورپېخ. زه فکر کوم چې افغانستان زموږ گاونډیان او نړیواله ټولنه په دې پوښیوي دي چې سولې او امنیت ته خطر د افغانستان په پولو کې نه دی بند. موږ له سیمه ایز ګواخ سره مخامخ یو، پټن ځایونه له افغان پولو د باندې دي. دا ځالې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښتي. په سیمه کې د ترهګرو شبکو موجودګي د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر ولاړوي. نو زه دا فکر کوم چې نړۍ د افغان مشرتابه دا اصرار مني چې ګواښ سیمه ایزه بڼه لري. نو یوازې افغانستان او پاکستان نه، بلکې ناټو هم له تیرو 12 کالونو راهیسې د ثبات راوستو په مشکلو هڅو کې سره شریک دي.
سفیر صاحب داسې انګېرل کېږي چې د افغان طالبانو او ځینو بهرنیو وسلوالو ډلو ځاري یا پټنځایونه په پاکستان کې دي. نړیواله ټولنه ولې نه ده توانېدلې چې پاکستان قانع کړي چې د دغو وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي یا له خپلې خاورې وباسي؟
The presence of sanctuaries are no longer disputable.
د پټنځایونو موجودګي وسته اختلاف موضوع نه ده پاتې. په خو به موږ ته ویل کېدل چې د افغانستان له پولو د باندې ځالې نشته، خو موږ ته معلومه وه او اوس دا حقیقت منل شوی دی چې طالبان او اړوند یو ورپورې تړلې ډلې لکه حقانی شبکه د افغانستان له پولو د باندې د پاکستان پر خاوره له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. په عین وخت کې افغان مشران د پاکستان پخوانی او وسنی مشران هڅه کوي چې د دې مسالې حل پیدا کړي. د کابل اندېښنو په اړه اقدامات هم شوي ول. د افغانستان مشرتابه هغه هر څه چې ممکن او اړین ول وی کړل چې په یو ډول د لار رويستل شي چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ او طالبانو ګواښ او په سیمه کې د بې ثباتۍ یو چاره وکړي. کدا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لاروا او یا په سیمه او په نړیواله توګه د درېو هیوادونو د خبرو لارې وا، نو دا کار افغانستان له بیلابیلو لارو د کولو هڅه کړې ده. زما په فکر موږ د همکارۍ ترلاسه کولو لپاره یو موقع هم نه ده ضایع کړی. د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو موضوع تل همکاري او سوله وه. زه فکر کوم په دې ترڅ کې باید نور کار هم وشي. د پاکستان له نوي حکومت او نوي پوز مشره د کابل هیلا د سولې خبرو بیا پیلول دي چې له اوږدې مودې د ځنډ ښکار دي.
تاسو په مجموع کې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې رول څنګه ارزوي؟
There is a debate about what has been done, what hasn't been done. There is a debate about wasted opportunities.
په دې اړه ډېر خبرې کیږي چې په افغانستان کې څه شوي څه نه شوي. د ځای شو مواقع په اړه هم خبرې کیږي، د ناکامۍ په اړه هم منفي خبرې کیږي. خو نننۍ افغانستان د 2001 زیږیز کال د افغانستان په څیر نه دی. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. په میلیونونو کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د افغانستان بیرغ اند هیواد په لورو پرتو برخو کې او د نړۍ په هیوادونو کې جګ شوی دی، رپیږي. د افغانستان کورنۍ او نړیوال حیثیت پر حاله شوی دی. په میلیونونو ماشومان خونځو ته ځي. د خلکو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ډیر پراخ شوی دی. زموږ دولت فعال دی، موږ حکومت لرو. خو چې د بریاو او ناکامیو خبره کیږي، نو دا رښتیا دي چې افغانستان لا هم سوله نه لري. افغانستان لا هم پر خپل ځان لا اډانه او متکی اقتصاد لري دی. افغانستان لا هم لږ تر لږه یوې لسیزې ته اړتیا لري چې په دفاعي ډول په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو خلکو امنیت وساتي او اقتصاد جوړ
کړي.
سفیر صاحب، په پیل کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې ملاتړ مرسته خورا زیاته وه، خو د وخت له تیرېدو سره په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې دا ملاتړ کم شوی دی. ستاسو په نظر د دې سبب څه دی او دا خپله څومره لویه ستونزه ده؟
Figures say that more money was appreciated when it comes to
ارقام کې چې له 2009 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره د پخوا پرتله د زیاتو پیسو ژمنه شوی وه، په ځانګړي ډول د امریکا لخوا. د افغانستان د بیا رغاونې او بیا ودانۍ او په دې هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د لګښتونو لپاره په عمومي ډول ډېرې پیسې ایښودل شوې وې، خو افغانستان د وعدې برخلاف ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړې دي. د بیلګې په ډول په هغو 100 میلیارد یا ارب ډالرو کې چې په افغانستان کې د خرڅ کېدو لپاره راوړل کېدی، په هغو کې باید 100 میلیارد ډالر د افغانستان پوځي او ملکی بیا رغاونې لپاره ورکړل شوی وای، خو په حقیقت کې لدې کمې پیسې ورکړل شوی دي. او دا پیسې هم د افغانستان حکومت په بودیجې کې نه وي شاملې، بلکې له نړیوالو سرچینو او ساختمانونو یا ادارو راغلي دي. پښتنه دا ده چې کله بهرني پوځیان له افغانستان وځي، نو کېدای شي مرستې کمې شي، کېدای شي داسې وشي. خو د راتلونکو لسیز لپاره نړیوال ټولنې ژمنه کړې ده چې افغانستان به نه پریږدي او مرستې به نه دروي. د افغانستان په خپل ځان تکیه کېدلو لار د مرستو لپاره چغې وهل نه دي. اصلي کار دا دی چې څنګه دا هیواد د نړیوالو په مرستو خپل اقتصاد جوړوي. نړیوالې مرستې مهمې دي، دا سمه ده، خو په اوږدمهاله ډول باید افغانستان تر خپل واک لاندې منابع وکاروي او پر ځان تکیه وکړي.
سفیر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو تر ټولو لوی اندېښنه او هیله یا امید څه دی؟
As a representative of Afghanistan here with responsibility to
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه زما ذمہواري دا ده چې له نړیوالې ټولنې سره روابط وساتم او ورسره خبرې وکړم او د افغانستان حالات وڅېړم. زما کار د تاریخ د جوړېدو په عمل کې ونډه اخیستل دي. ښه راتلونکي د هغو کسانو د کار په نتیجه کې راځي چې د راتلونکي جوړولو بهیر برخه وي، که افغانان، که هغه سیاستوالان وي، که حکومتي کارکوونکي او که د بېلابېلو سیاسي فکرونو لرونکي مدني ټولنه وي. که دوی د هغې راتلونکي جوړولو لپاره کار وکړي نو بیا کار کیږي، خو که هر کس دا هیله لري چې صبر، یو کس به راشي او راتلونکي به را جوړه کړي، نو بیا باید هغوی انتظار وباسي چې ښه ور په برخه کیږي او که بد. نو زما په اند موږ دلته ځکه یو چې راتلونکي جوړه کړو. که موږ دا کار کوو نو بیا زما په اند باید موږ هیله من واوسو. د یو انسان په توګه چې زه ګورم نو دا ټولې هڅې، د هیواد بربادي، د خلکو کړاوونه، خپه کوونکي حالات، دا هر څه چې تیر شول، نو زما په فکر افغانان به بیا ونه غواړي چې شاتګ وکړي یا به هم هغو حالاتو ته ورستانه شي. زما په فکر افغانان اوس غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي. دوی غواړي داسې راتلونکي جوړه کړي چې پایداره وي. دوی غواړي د دې ځمکې د کورنۍ غړي واوسي. همدا تاسې په کابل او نورو ښارونو کې په بحثونو، خبرو او نظرونو کې ګوري. نو زه هیله من
یم.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.